که بسیار خرد خرد نوشتن دوست ما.
قدر منو دوستانو د خوخ کړو سندرو د لیکونو او ځوابونه نیمګړي پاتې شول، ځکه وخت پوره دی. دوه بجې دي د ماسپښین. د خپلې قربانۍ سالې ساقزۍ خلقي سلامونه ومنئ، او د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. په دې خپرونه کې اوري چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون دوو غړیو له خپله کاره استعفا وکړه. نور مطالب هم لرو، خو مخته تر دې چې دا نور موضوع درته در واورو، لومړی پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته. احمد زبیر ژمنې اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دو جپړو چارواکو استعفا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامره بولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو اته قمندانان وژل شوي، او په لزګونو نورو وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وخته. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د راپورونو له مخې د قرغیزستان په مرکز بشکک کې د جمهوري ریاست د ودانۍ په مخ کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دو جګپړو چارواکو استعفا وکړه. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عزیز الله لودین د کار موده پای ته رسیدلې وه، او نور یې نه غوښتل چې کار ته ادامه ورکړي. همداراز دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي استعفا وکړه. وحید عمر وویل جمهور رئیس د دواړو چارواکو استعفاوې منلې او ټاکل شوې چې پر ځای نور کسان وټاکل شي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې تیرونی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه د لیدنې په مهال ویلي و د بهرنیو تر فشار لاندې دی چې دغه دوه چارواکي له دندې ګوښه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان او بهرنیو د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو اته قمندانان وژل شوي، او په لزګونو نور وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وخته. د افغانستان د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه عملیات تیره شپه په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړی و ترسره شول. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو کار وجل شوی او وتنه نور تپیان شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار یوې 14 شپاړس ملکی کسان ټپیان کړل. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی وایي 14 د جلال آباد ښار په مصطفیت چوکې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې چې له ساحې تیرېده شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اجمل ازادي رادیو ته وویل شپږتنه سطحي ټپیان شوي دي چې له روغتونه رخصت شوي او نور تر درملنې لاندې دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي 14 ځان وژونکي حمله وه چې 15 تنه ملکی کسان پکې جوبللی. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا د پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د درېیمې دورې څخه په څه باندې نوي محصلینو چې فارغ شول د فراغت سندونه ورکړ شول. په غونډه کې چې د پکتیا پوهنتون محصلینو مسؤلینو او محلي چارواکو پکې ګډون کړی و، او په همدې مناسبت جوړه شوې وه، فارغ شوي محصلینو له دولت نه وغوښتل چې په هیواد کې ورته د کار زمینه برابره کړي. د پکتیا پوهنتون په دو پوهنځیو کرنې او ښوونې روزنې کې اوس شاوخوا 600 محصلین په زده کړو بوخت دي، او چارواکي وایي د 3 کال د کانکور ازموینې په نتیجه کې ورته 600 نور هم بریالي شوي دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 34 افغانۍ، یو شل پوله، یو اروپایي یورو 36 افغانۍ، یو 50 پوله، یو سترلینګ پاونډ 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، یو 50 پوله، زر ایراني تومنه 36 افغانۍ، یو شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
له بشکک څخه د ازادي رادیو خبري اعلان وایي چې د قرغیزستان د جمهوري ریاست د ودانۍ په مخ کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې پیل شوې. لکه تر لږه شپږ تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. سمدستي دغه راپورونه نه دي تایید شوی. دغه ډزې هغه مهال پیل شو چې مظاهره کوونکو هڅه کوله د جمهوري ریاست د سپینې ودانۍ د اوسپنیزې پنجرې په مخ کې امنیتي کمربند مات کړي او ودانۍ ته ننوځي. یو شمېر مظاهره کوونکو هغه پولیس په ډبرو وویشتل چې د مظاهره کوونکو د تیتو پاره کولو لپاره یې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي ګولۍ او بې حسه کوونکي بمونه استعمال کړل. نن د ورځې په سر کې د قرغزستان د شخړو ضد پولیسو په بشکک کې د مخالف لوی ګوند دفتر په مخ کې د حکومت ضد په سلګونو مظاهره کوونکو په مظاهره کوونکو اوښکې بهونکی ګاز او بې هوشه کوونکي بمونه استعمال کړل. په همدې حال کې څارنوالانو د اپوزیسیون یو شمېر توقیف شوي مشران په جدي جنایتونو تورن کړل. د دغو مشرانو په ډله کې چې پرون ونیول شول د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر الماس بیک اتم بایف او د مهم ګوند اتامیتن مشر عمر بیک تکی بایف هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د مخالفینو د لوی ګوند مشره روزا اوتنبایوا چې تر اوسه نه ده نیول شوې چیرې ده. د هغې یو ویاند وویل چې اوتنبایوا له دې ویرې چې ونیول شي ځان پټ کړی دی. تیره شپه په زرګونو کسانو په شمالي ښارګوټي اتالاس کې په حکومتي ودانیو یرغل وکړ او د جمهور رئیس قرمان بیک باقیف د استعفا غوښتنه یې کوله. د شخړو ضد پولیسو په مظاهره کوونکو اوښکې بهونکي غاز استعمال کړ، د ربړي ګولۍ ډزې وکړې او له ودانیو څخه یې بهر کړل، خو مظاهره کوونکي بېرته د شپې په تیاره کې دولتي ودانیو ته ننوتل. د اوش اوتموکموک له ښارګوټ څخه هم د اعتراضي مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د دې ولایت په مرکز ناریان کې هم په زرګونو مظاهره کوونکي راټول شوي دي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 تنه ژورنالیستان په ایران کې بندیان دي. دا کمیټه وایي د دې بندیانو یو شمېر تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي تر څو پر هغو جرمونو اعتراف وکړي چې نه دي کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي نور 13 تنه ژورنالیستان د نوي کال په مناسبت د لنډې مودې لپاره خوشې شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې زندان ته به راپور ورکوي. د ژورنالیستانو د کمیټې مشر جول سایمن وایي د ایران په زندانونو کې به د بندیانو حالت له نږدې څاري. شمالی کوریا یو امریکایي تبه په 8 کاله سخت بند محکوم کړل. دا کسورن شوی چې بغیر قانوني ډول شمالي کوریا ته داخل شوی او دښمنۍ عمل کړی دی. د شمالي کوریا دولتي اژانس وایي ایجلان مهلي ګومز د سیشن بی پورس په محکمه کې په خپل ناوړه اقدام اعتراف وکړ. د روسي جمهور رئیس دیمتری میدویدف د چک جمهوریت مرکز پراګ ته سفر مخکې سلواکیا ته تللی. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بل خپل روسي سیال میدویدف سره د اټومي وسلو د راکمولو تړون لاسلیک کړي. د روسي جمهور رئیس به د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې له نازیانو څخه د دې ښار د خلاصون د کلیزې په مناسبت جوړیږي. د امریکا ډیسکوري فضایي بیړۍ له نړیوالې فضایي اډې سره په بریالیتوب ونښته. ډیسکوري بیړۍ چې څلور ښځینه فضانوردان یې لیږدولې د دوشنبې په ورځ توغول شوي و. دا لومړی ځل دی چې د ځمکې په مدار کې دومره ښځې په فضایي ماموریت کې ونډه اخلي. ډیسکوري بیړۍ دې فضایي اډې ته په بې وزنۍ کې د انسانانو د عضلاتي پر سیستم د اغیز لپاره د تمریناتو د یو ماشین په ګډون وسایل او د ساینس تجربوي وسایط انتقالوي. دا د ډیسکوري د بیړۍ یو له وروستیو ماموریتونو څخه دی، ځکه د دې بیړۍ فضایي ماموریت له دیرشو کلونو وروسته د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ماسپښین 2 بجې او پوره 8 دقیقې دي. د ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 اورېدل کېږي. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا مطالب اوریدای شي. د انتخاباتو د کمیسیون دوه غړي ولې لکاره ګوښه شول؟ د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر وایي
لودین صاحب استفانه د ورکړي د لودین صاحب د کار موده ختمه ده د اساسي قانون په اساس او ولسمشر د تقاضا ومنله. نجفي صاحب په خو هم یو استفا ورکړي و، یو بیا د ولسمشر نه دوی په خپل خواهش وکړه چې دوی استفا ومني.
متحده ایالات د ولسمشر کرزی ورستۍ څرګندونې زورونکې او له حقیقت لری بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي په یو خبري غونډه کې د ولسمشر کرزی لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو لګولو سپیناوی وکړ. د ملي اردو مقامات وایي د بادغیس ولایت په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 10 وسلوال وژل شوي. او د ازادۍ راډیو د دې اونۍ په بحث کې په دې موضوع بحث کېږي چې پولیس مشر کرزی ولې په دې وروستیو کې د بهرانیانو په لاسوهنو انتقادونه زیات کړي.
متاسفانه د انتخاباتو نه مخکې د انتخاباتو په جریان کې او د انتخاباتو نه وروسته د بهرنیو لخوا نه ډېره لوڅ او بربنډه مداخله وشوه. دا ټول سبب شول چې د افغانستان او غرب ترمنځ په اړیکو کې او هم په نظرونو کې تفاوت پیدا کړي.
د دغه بحث او د رپورټونو د اورېدو لپاره راسره تم شئ. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس له خپلو دندو استعفا ورکړې. د ولسمشر کرزی وایند وحید عمر چې د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله که څه هم د دوی د استعفا لاملونه په ګوته نه کړل، خو ویل چې ولسمشر د دوی استعفا منلې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغو دوو مشرانو په داسې حال کې استعفا ورکړي چې نړیوالې ټولنې په افغان دولت فشار راوستلو څو په فشار راوست څو په دغه کمیسیون کې چې تر ډیره د ولسمشر کرزی په ملاتړ تورن دي لازم اصلاحات راولي. د دې موضوع په اړه نور حال زموږ خبریال حمید مومند راکوي.
د افغان ولسمشر وایان ویل چې ښاغلي کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغو دوو مشرانو استعفاوې منلې او ډېر ژر به د هغوی پر ځای نوي کسان وټاکي. د چارواکو په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین او د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د سه شنبه په ورځ افغان ولسمشر ته خپلې استعفاوې وړاندې کړې او ښاغلي کرزی هم منلې دي. خو د ولسمشر کرزی وایان وحید عمر چې د چهارشنبه په ورځ یې په یوه خبري غونډه کې د دوی د استعفا خبر ورکړ، خبري اعلان ته وویل چې د ښاغلي لودین موده پوره شوې وه او نور نه غوښتل چې دغه کمیسیون د مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو ښاغلي عمر د داود علي نجفي د استعفا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل او یوازې هم دومره یې وویل چې دا د دوی خپله غوښتنه وه.
لودین صاحب او نجفي صاحب بیا وارې پخوا هم استعفا کړې وه. د انتخاباتو نه وروسته په هغه وخت کې جمهور رئیس استعفا نه وه منلې. لودین صاحب استعفا نه ده ورکړې. د لودین صاحب د کار موده ختمه ده. د اساسي قانون په اساس درې کالو لپاره یې کار کوو او کار موده یې ختمه ده او ولسمشر په تیر درنخت او په دې وادي چې د لودین صاحب د افغانستان یو مهم شخصیت ده او د نبه نور برخو کې حتما استفاده کوي د تقاضا و منله او تر کومه ځایه پورې چې د نجفي صاحب په موضوع ده نجفي صاحب په خو هم یو استعفا ورکړی و په هغه وخت کې رئیس جمهور نه و منلې. یو ور بیا د ولسمشر نه دوی په خپله خواهش وکړه چې دوی استعفا و مني او ولسمشر به ډیر زر د دواړو اودو ته نوي کسان ور وپیژني.
ښاغلی عمر وویل چې ولسمشر کرزی د دوی کړنه او په تیره بیا په سختو شرایطو کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اداره کولو کې د دورو وستایلو او ویل چې دوی به په نور مناسبو پوسټونو کې په دندو ګماري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه دوه جک پړو چارواکو رساله هغه خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې چې ولسمشر د تیرې پنځشنبه په ورځ دغه کمیسیون ته ورغلو او هلته د ځنو هغو فشارونو یادونه وکړه چې د دغه دوه چارواکو د ګوښه کولو په اړه پرده موجود دی. خو ښاغلی عمر دا رد کړه چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دواړه مشران د دغه فشارونو له کبله له خپلو دندو ګوښه شوي دي.
و موریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین او د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي علي نجفي نن استعفاوې ورکړې او ولسمشر کرزی ته دغو دواړو استعفاوې ومنلې. دا خبره نن د ولسمشر کرزی وایند وحید عمر په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وکړه. ښاغلي عمر په عین حال کې له لویدي سره د کرزی وروستۍ لفظي جګړه غیر مهمه وبلله او ویل چې دا موضوع به د کابل او نړیوالې ټولنې پر اړیکو اغیز ونه کړي او د دواړو په دریځ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. خو دا په داسې حال کې ده چې امریکا، برېټانیا، ملګرو ملتو او ناټو د کرزی څرګندونې غندلې او امریکا خو خبرداری ورکړی چې که ولسمشر کرزی بیا دا ډول څرګندونې وکړي دوی ممکن امریکا ته د کرزی سفر لغوه کړي. په دې اړه رپورت تر یوې خبرتیا وروسته اورېدای شئ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زمن غږ له ازادۍ راډیو اوري 2:14 دی. سپینه مړۍ وایي که چیرې د ولسمشر کرزی تورونه دوام وکړي دوی به له ولسمشر باراک اوباما سره د هغه د کتنې په لغوه کولو غور وکړي. امریکا د ښاغلي کرزی څرګندونې ځورونکې او له حقیقته لرې بللې دي. په همدې حال کې برېټانیا او ناتو هم د کرزي څرګندونې رد کړې او ویل چې دا ډول خبرې به د دوی له هلو ځلو سره د عام ولس ملاتړ کم کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی به د مې په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د موضوع تفصیل عصمت څرمن وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي که چیرې د ولسمشر حامد کرزی تورونه دوام وکړي نو دوی به له ولسمشر باراک اوباما سره د هغه د کتنې په لغوه کولو غور وکړي. د سپینې ماڼۍ وایاند رابرټ ګیبس په دې باب خبریالانو ته وویل موږ به حتما په دې غور وکړو چې آیا ولسمشر کرزی به خپلو څرګندونو ته دوام ورکوي او دا به هم وڅېړو چې آیا په داسې یوه حالت کې به دا غونډه جوړه شي. د سپینې ماڼۍ ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لا هم ولسمشر کرزی د امریکا متحد دی وویل کرزی په آزاد او ډیموکراتیک ډول د افغانستان د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ګیبس د ولسمشر کرزی دا اداره کړې چې ویل ویډیز د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. ټاکل شوی دی چې ولسمشر کرزی د مې په 12مه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ګیبس ویل چې امریکایي پوځیان افغانستان ته د خپلې دفاع او د افغانستان د ساتنې لپاره تللي. موږ افغانستان ته د خپل هیواد د ساتنې او امنیت لپاره تللي یو. موږ پوهیږو او فکر کوو چې ولسمشر کرزی باید په دې پوه شي چې د ده د هیواد امنیت او خوندیتوب یوازې د سختریزو د خطر په له منځه وړلو سره نه تعمین کیږي، مګر دا چې یو سالم اداري سیستم هلته رامنځته شي. برېټانیا هم د افغانستان د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر لویدیز د لاسوهنې په باب د افغان ولسمشر حامد کرزی تورونه رد کړل. کرسی ویلی و چې د تیر کال د اسد د 9 مینیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ملګرو ملتو او ځینو لویدیزو سفارتونو درغلۍ او لاسوهنې کړې وې. ملي بند سه شنبه په ورځ خپل پارلمان ته وویل پر برېټانیا یا بل هر هیواد دا تور پوری کول چې د افغانستان د تیر کال د اگست میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې یو مخ به بنیاد دی. د زیاته کړه زموږ پوځیان هلته د دې لپاره موجود ول چې د انتخاباتو امنیت تضمین او ډاډمن کړي څو رای ورکوونکي په آرام زړه د رایو صندوقونو ته لاړ شي. ملبن همداراز ویل صدر اعظم ګوردن براون د یک شنبه په ورځ ولسمشر کرزی ته تلیفون وکړ او د دغو تورونو په باب زموږ دریز ورته څرګند کړ. د وویل ولسمشر کرزی له هغه وروسته تورونه بیان دي تکرار کړي، نو په حقیقت کې له برېټانیا سره پر همکاري راضي شوی دی. په همدې حال کې ناتو هم خبرداري ورکړی چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د دې تړون له هلو ځلو څخه د عامو خلکو ملاتړ له منځه وړي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای ویلي نړیواله ټولنه او ناتو په زیاتو قربانیو او هلو ځلو سره د تروریزم ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ کوي او دا تړون هیله مند دی چې د جګپوړو حکومتي چارواکو په شمول افغانان دا مسأله درک کړي.
د ولسمشر حامد کرزی د روانې اونۍ توندو خبرو چې ویل دي د افغانستان په چارو کې بهرنیان مداخله کوي په ځانګړي توګه د انتخاباتو موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې د هم په دغه انتخاباتو کې تر فشار لاندې وو. امریکا، برېټانیا، ملګرو ملتونو او ناتو د خغلی کرزی دغه څرګندونې غندلې او امریکا خبرداري ورکړه چې کول سم شر کرزی بیا د دول څرګندونې وکړي نو ممکن امریکا ته د کرزی سفر لغوه کړي. په دې اړه مو ریپورت واورید. بلورته په څنګه د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه نظر څرګند کړ. ستيفن دمیستورا په مزار شریف کې د بلخ لوالي اته محمد نور سره پرون تر لیدو وروسته خبري غونډه ته د دې خبرې سپیناوي هم وکړ چې ولسمشر کرزی ویلي دي چې بهرنیانو د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال سمي ولا غختون په ریپورت کې د ملګرو ملتونو د استازي څرګندونه وکړه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په افغانستان کې د مرسته کولو پر همغږي ټینګار وکړ. په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ستيفن دمیستورا وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان دلته د افغانستان د دولت په خوا راغلی او فعالیت کوي تر څو له اړو خلکو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي. ښاغلی ستيفن دمیستورا د مرسته کولو په هکله وویل
متحده
زه هڅه کوم چې زیاتره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخه کې کار وکړم چې په واقعیت کې د ملګرو ملتونو سازمان د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره سم زیاتره د پراختیا کارونو مدافع دی او په دې برخه کې چې کومې لاسته راوړنې لري ژمن دي چې هغه په دوامداره توګه پیاوړی او وساتي. په همدې توګه د بلخ ولي عطا محمد نور هم وویل چې د ښاغلي سټیفن د مسترا او د ده ترمنځ د خبرو اصلي موضوع د امنیت ټینګښت، د دولت مخالفینو سره سوله، ملکي ژوند ته یې راګرځول او د پراختیا پروګرامونو پیاوړي کول وبلل.
تامین امنیت و مصالحه با مخالفین، برگشتشان به طرف ملکی شدن، درباره برنامه انکشافی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی سپیتن د مسترا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اساس د جمهوري ریاست د ټاکنو په درغلیو کې د ملګرو ملتونو سازمان لاس درلود، نو راتلونکي ټاکنې به له لاس وهنې څومره لرې او پاکې وساتل شي؟
د یونایټډ نیشنز از ناو ریپرزنټډ بای مایسلف and my name is Staffan de Mistura.
ورسته لا دی دلته د ملګرو ملتونو د سازمان د رهبرۍ مسولیت زما پر غاړه دی. زما نوم سپیتن د مسترا دی. پیټر ګالبور اید او بل څوک زنایم. تر کومه ځایه چې د افغانستان خلک غواړي مرسته به ورسره وکړم تر څو هغوی وکولای شي ښه ټاکنې ترسره کړي. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو سازمان دا مهال د مذاکرې په حال کې دی چې په راتلونکو ټاکنو کې، یعنې په پارلماني ټاکنو کې، ملګرو ملتونو باید کوم رول ولري. کوم پارلماني انتخابات چې په مخ کې بلکل متحد یو چې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو باید په ښه توګه ترسره شي. که څه هم نیمګړتیاوې به پکې وي، خو هڅه به مو دا وي چې په ښه توګه پارلماني انتخابات ترسره شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو هم دا شیبه ازادۍ رادیو اوریدو په جو یوشت دقیقې دی که غوړی د ازادۍ رادیو په انټرنیټ کې ووري او یا هم مطالبه ولولي زمنګ ویب پاڼې ته مخه کړئ او زمنګ د ویب پاڼې پته د www.azadiradio.com. پر کورنیو مسایلو رپورټونه اوري. د ملي اردو چارواکي وایي په بدغیس کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره بشپړ شول او زیاتوي ملي اردو ته د سر زیان له اوښتو سربیره شاوخوا 28 وسلوال طالبان په دغو عملیاتو کې وژل شوي، خو د سیمې اوسیدونکي او د طالبانو ویاند وژل شوي کسان ملکیان بولي. نورحال له شرف الدین ستنګزي څخه اورو.
غربزون کې د وسوم ظفر قلی اردو د قومندانۍ د ارکان رئیس جنرال خیر محمد خاوري په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل بادغیس ولایت بالامرغه بولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په ملګرتیا عملیات د 28 طالبانو او یو ملي اردو سرتیری په وژنه تمام شو.
رئیس صاحب وایي د دولت لوري تم زیان اوخته کوم امریکایم پکې زخمی ده.
مګر سیمه ایز خلکو بیا په ګڼه ټلیفوني تماسونو کې زیان ولسی خلکو ته یاد کړه. کلی ته د موضوع د څېړنې لپاره د غیر دولتي پلاوي د ورتګ هیله لرله.
خود
ملی اردو د غلبړ پوری مامور دا ډول خبرې بی اساس و بللې. زیات کړه عملیات په پوره دقت تر سره شوې دي.
په آینده کې د خلکو د اطمینان لپاره چې ملکی وګړي زیانمن نسی څه ډاډګیر نه ورکوي خلکو ته څه وکړي؟
د خبرو په دوام بالا مرغاب ولسوالۍ کې د عملیاتو د لومړي پړاو د بشپړېدو خو راتلونکي کې د ورته عملیاتو د دوام خبر ورکړ. طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی وویل د دوی سړیو ته زیان نه ده اوښتی. افغان او نړیوال ځواکونو ته د درنو زیانونو ادعا لرله.
په بادغیس کې مو د ملي اردو د پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واورید. بلورته نن سهار په ننګرهار ولایت کې یوه بمي چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپاړس کسان یې ټپیان کړل. د دوی له ډلې څخه یوه تن په روغتون کې سوار کړی. د ازادي راډیو خبریال داود وفا د پیښې نور حال راکوي.
بمی چاودنه د سهار په نهه بجو د جلال آباد په مستوفیت چوک کې هغه وخت وشوه چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف قواو کاروان په لاره و. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې دا چاودنه ځانمرګ برید و او که د سړک د غاړې بم و. ننګرهار چارواکي وایي په دې اړه څېړنې کوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اجمل د ورسېدلو زخمیانو په اړه وویل.
د ننګرهار عامې روغتیا روغتون ته جمله شپاړس ناروغان زخمیان راوړل شوي چې د دې جملې نه شپږ هغه ناروغانو چې پټۍ شوي دي تلارډي او لس دلته منسر بستر دي او په دې غلاسو کې د سالورو حالت وخیم ده.
روسي ریپورتونه دادي چې یو زخمی په روغتون کې ساور کړی ده. عیني شاهدان او زخمیانو د دغه پیښې بیلابیل تصویر وړاندې کاوه.
زما نو رفي اولاد د مصطفی چوک کې کار کوم بس کسازی کوم چوکې په سر راس بس دماکاو شو سرشه په نور په وشه نه په سارو لګم لختي ته ولیدلم بس
زه ناسوم چم سکلو او ایس په ځم بوښین او یو دم درس شه ده بس دا غزیم لګیدل به هم د راولو ما باندې سرم ګرځېدو بیا هغه موټر کې راواچوم دلته راوسم او عبدالوکیل مکتب کې ملازم یم.
زما نوم سه زاهد ده.
دا څنګه چلو چې دی
واه موږ دلته مجادله ملاریا کې کار کوو. دولتي پرسونل یو دلته د ناناسو دفتر کې څو درزو شو موږ راووتو بهر چې دلته امریکایان هم ولاړ دي او خلک هم ډېر زیات دي. هجوم هم د خلکو هم ډېر زیات دی او لاندې مسافر چونه لاندې دلته زخمیان هم پراته دي او درک شو شیشې دروازې حق ماتې.
زما نوم فرهاد احمد دی.
دا څنګه واره دی؟
دا بس دغل ته موږ ولاړو چې یو دا تا په یو بم وکچ شو یو انفجار شولو. تر دې د مخه غلطه د سې دغه چې د خلکو یو مستریم پکې زخمی دي. نور کسان هم پکې لګیدل دي او امریکایان هم ولاړ دي. نو وسلوالو طالبانو منابعو د دغه چاودنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې د ائتلافي ځواکونو منابعو د زخمیانو شمیر شپږ او د کورنوي چارو وزارت پنځه تنه ښودلی. خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي شپاړس تنه دوی ته وروړل شوي دي. بل پلو دا هم ویل شوي دي چې ائتلافي ځواکونو ته په دغه برید کې کوم زیان نه دی رسېدلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ازادي رادیو ده. د اطلاعات او کلتور وزیر وایي په دغه هیواد کې رسنۍ او پرمختګونو سره سره یو لړ نیمګړتیاوې هم درلودلې چې د خلکو د انتقادونو سبب شوې دي. سید مختوم رحیم د خبره د افغانستان د رسنۍ او د سراسري سیمینار په ترڅ کې په کابل کې وکړه. په دې اړه په مکړې لکابله د احمد سپیشمن راپور ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وویل چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګونه درلودلي دي. خو په ځینو خاصو مواردو کې بیلابیل رسنۍ د شخصي او قومي انګیزو او ځینو نورو ستونزو ښکار هم ګرځېدلي. سید مخدوم رحیم چې په کابل کې د افغانستان د رسنیو دوه ورځنی سراسري سیمینار ته وینا کوله وویل د دغو نیمګړتیاو له امله ځینې رسنۍ د افغانستان د خلکو او دینی عالمانو له انتقادونو سره هم مخ شوي. رحیم د افغانستان د رسنیو نستونزې چې هغه ویل په خاصو مواردو کې بیلابیل رسنۍ لري په دې توګه بیان کړي.
دروغ پراګنی
دی وایي د شخصي او قومي انګیزو په اساس د دروغ ویل د روشن فکرۍ ننداره کول. په داسې حال کې چې ژورنالیزم د روشن فکرۍ ننداره نه بلکې خپل د روشن فکرۍ وسیله ده. د اخلاقي اصولو په پام کې نیول په مرکو کې توند لهجه کارول چې له مرکې نه ډیر مؤاخذې ته ورته والی لري. د فرهنګي یرغل وسیله ګرځېدل او کله کله د ملي ګټو او مصالحو په اړه فکر نه کول. رهین همدارز د افغانستان د رسنیو نوې قانون چې د جمهور رئیس له مخالفت سره سره ملي شورا تصویب کړی دی د تطبیق وړوباله او ویل د دغه نوې قانون لمخې د رسنیو د عالی شورا په جوړېدو کار روان دی. سیمینار ته د جمهور رئیس حامد کرزی پیغام هم واوریدل شو چې د دارنګ سیمینارونو جوړېدل یې ګټور بللی او په ولایتونو کې هم د دارنګ غونډو په جوړېدو ټینګار کړی و. په کابل کې د رسنیو ستونزې او د حل لارې تر سرلیک لاندې په دغه دوه ورځني سیمینار کې د افغانستان په سلګونو خبریالانو او د رسنیو څښتنانو برخه اخیستې وه. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ماستر واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان خبریالان باید په خپلو کې همغږي رامنځته کړي. هغه څه چې د ده په وینا تر اوسه پورې نشته.
مطبوعات ازادي د موږ هیڅ وخت مخه نسی نیولی. د ملي ګټو دپاره باید یو هماهنګي د مطبوعات اوسي. هغه د چا دنده وظیفه ده؟ هغه د همدې اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې باید دغسې سیمینارونه دغسې غونډې دغسې مجالس راغونډ کړي او دا ژورنالیستان دپاره یو لاره ورښیي او دوی سره تبادل د نظر وکړي.
که څه هم د افغانستان د رسنیو د ستونزو په اړه خبرې کیږي، خو ځینې کارپوهان بیا د آزادو رسنیو وده په افغانستان کې د تیرو اتو کلونو له لویو لاسته راوړنو څخه بولي. اوسمهال په پایتخت کابل او ولایتونو کې په سلګونو چاپي او برېښنایي رسنۍ فعالیت کوي. اکثره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټینګار کوي چې د ناامنیو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو فشارونو سره سره خپلو کارونو ته ادامه ورکوي او باید چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د ښه تضمین لپاره د دوی په مخ کې پراته خنډونه له منځه ولاړ شي.
www.azadi.com
دا ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.5 چپه اوریدل کیږي. سات 2:30 تقدی له نوریا سنوری څخه دا مهم خبرونه سرټی کی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عزیز الله لودین او د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي استعفا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو اته قمندانان وژل شوي او په لسګونو نورو وسلوالو طالبانو ته هم په دې نښتو کې مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار یوې 14 شپاړس ملکي کسان ټپیان کړل. له بشک څخه د ازادۍ راډیو خبریالان وایي چې د قرغزستان د جمهوري ریاست د ودانۍ په مخ کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ دز پیل شوی دی. لکتر لګ شپکتنه ټپیان روختونو ته انتقال شوی. مظاهره کوونکي د جمهور رئیس قرمان بیگ باقیف د استعفا غوښتنه کوي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي لکتر لګ 15 تنه ژورنالیستان په ایران کې بندیان دي. د سویډن چارواکو نن وویل چې د سربیا یو تبعی نیولی چې په 1999 کال کې په کاسوو کې د په جنګي جرمونو تورن دی.
تاسی ازادۍ رادیو اوري. جګړه یوازې انسانان او ودانۍ لمنځ نه وړي، بلکې کلتور او ثقافت هم لمنځ وړي. په پېښور کې چاودنو او ناامنیو د هنرمندانو پر ژوند او کار بد اغیزه کړې. په دې اړه د راپور ووري.
د پښتنو په سیمو کې د تندروي او د امنیت خرابې وځي له امله که یو طرف ته د خلکو عام ژوند سخت متاثر شو، نو بل خواترې کلتوري هلې ځلې هم د ځنډ ښکار شوې دي. داسې د هغه هنرمندانو چې مخکې به په میلو، ودونو او داسې په قامي پروګرامونو کې روایتي ګډاګانې کولې، اوس نشي کولی چې خپل هنر په مخکې بوزي. او داسې ډېرو هنرمندانو خپل روزګار یا خو پرېښودو او یا یې په بدلولو مجبوره شول. دوست محمد هم یو داسې هنرمند دی چې د پېښور اوسیدونکي د او یو خپل ډله لري. دا روایتي ګډاګانو او اتن خسته کړی هم حاصله کړی دا وای. دوی ته وار په وار دړکی ورکل کیږي چې دا کار پریک دی.
زمانم دوست محمد ده او موږ یو د صوبه سرحد پښتانی موږ خدا موږ داس یو لسکل زمام مکمل کیږي. دا موږ زغبلم کو زمام ګروپ ما سره موږ دا کو او لسکل زمام مکمل کیږي. موږ ته ډیر موږ ته وارنی موږ ته شو راغلی دا موږ ته چټه موږ ته راغوزار کړی دم کیانی موږ کړی دي چې دا سونه پریګری دا مکه وي او بس دا ګیری پریګری دا وختان کم کې او دا واغه موږ د ډیر وارننګ موږ تر غلو اره او تا وارننګ موږ ټول ماته خپل راکړم ټول کانته ورکړو موږ بیا موږ پښتانی موږ ویل کوي
خلک وايي په خوابه میلې لګی دي جشن خیبر بو او داسې په نورو قامي ورځو به هم روایتي ګډاګانې او د موسیقۍ پروګرامونه کېدل.
ډیرو درنو دوستانو اوس هم د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ووري.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. زموږ د دې اونۍ بحث ته چې د افغان حکومت او لویدیز ترمنځ د اړیکو او روابطو خړپړ کېدو ته ځانګړی شوی خراغلست. په تیرو څو ورځو کې افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل او کندهار کې څو ځلې په لویدیز انتقادونه وکړل او امریکا او نور لویدیز هیوادونه یې په یو ډول په دې هیواد کې د ستونزو په جوړولو تورن کړل. ولسمشر کرزي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما له راتلو او چین او ایران ته تر خپل سفر وروسته د لویدیز سرګندونی وکړي او دغه سرګندونو په ملي او نړیواله سطحه په رسنیو او سیاسي کړیو کې پراخ انعکاس هم ومند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په احتیاط خبرګون وښود او د ولسمشر کرزي د دې سرګندونو په اړه یې د اندېښنې د سرګندولو تر څنګ وویل چې دا ډول سرګندونې په لویدیځ کې په خلکو بد اغېزه لري. په دې بحث کې به له خپلو میلمنو سره دا وڅېړو چې له لویدیځ سره د ولسمشر کرزي د روابطو د خرابېدو علت څه دی، دا به په افغانستان او سیمه څه اغېزه وکړي او د حل لارې یې څه دي. په دې بحث کې را سره میلمانه دي په ولسي جرګې کې د لوګر ولایت استازی ډاکټر فضلالله مجددي، د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلاني زواک او د سیاسي چارو څېړونکی اجمل سهیل. په سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي ښاغلی زواک، غواړم چې په سر کې تاسو راته ووایاست چې ولې ولسمشر کرزي په بې ساري توګه په لویدیځ انتخابونه وکړل، څه ضرورت و او آیا کوم خاص علت ستاسو نظره موجود و یا موجوده؟
دا نوې خبره نه ده، یعنی دا اوس لومړی ځل نه دی چې دا انتقادونه کیږي او څو کاله کیږي چې په ډېرو مواردو کې د افغانستان او د غرب ترمنځ تفاوتونه د نظر وجود لري. څو کلونه را په دې خوا خصوصا د ملکی تلفاتو په اړه، د خپل سرو تلاشیو په اړه، همدارنګه یو سلسله نور موارد دي چې په هغې د افغانستان حکومت د غرب سره نظرونه مختلف دي. افغانستان تل غوښتي دي چې د دې کارونو چې حساسیتونه راپاروي په افغانستان کې د مخالفتونو پیدا کولو سره مرسته کوي. ملکی تلفات یو هغه عوامل دی چې د مخالفینو لیکي پیاوړی کوي. همدارنګه په خپل سر تلاشیګانې دي چې زمون خلکو کې ډیر حساسیتونه راپاروي. خبره دماغ ځنه شروع شوله او تر اوسه پورې متاسفانه بهرنیانو نه شول کولای د افغانستان دغه شکایتونو ته مناسب ځواب ووایي او هغه نیوکې چې افغانستان لري هغه دغه چې لري د هغې مخه ونیسي، د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي، د هغه کارونه چې په افغانستان کې حساسیتونه راپاروي د هغې مخه ونیول شي. خو بیا خبره یوازې دې پورې پاتې نه شلله، خبره د دې نه هم پراخه شلله. انتخاباتو کې مونږ ولیدل چې متاسفانه د انتخاباتو نه مخکې، د انتخاباتو په جریان کې او د انتخاباتو نه وروسته د بهرنیو لخوا نه ډېر لوڅ او بربند مداخله وشوه. دا ټول سبب شول چې د افغانستان او غرب ترمنځ په اړیکو کې او هم په نظرونو کې تفاوت پیدا کړي. متاسفانه مونږ ګورو دا خبره اوسې مدامه پیدا کړه. هغه څه چې جمهور رئیس وویل په خپلو خبرو کې د انتخاباتو د قانون په اړه، بهرنیانو دا فشار وارد کړ اول چې افغانستان دغه فرمان بیرته واخلي او پریږدي چې انتخاباتو قانون لکه څنګه چې پخوا وو، پخوا یعنی د شکایت په کمیسیون کې دی باید هماغه بهرنیان برلاسي وي. اساسي ټکی په دې کې دا دی چې څنګه بهرنیان وغواړي هغه سی وکړي. زمونږ پارلمان پارلماني انتخاباتو کې دی برلاسي ولري او سرقم چې زړه غواړي هغه سی عمل وکړي. په دې خاطر رئیس جمهور وغوښتل دا خبره صادقانه هم ملت سره او هم خلک نړیوال سره مطرح کی.
بله زواک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تر دې په خوا هم جمهور رئیس په یو ډول سره په لویدیز باندې انتقادونه کړي وو، ولی داسې ویل کیږي هم پر سنوي کې او هم په پارلمان کې کېدای شي د مجدي صاحب هم په مشوره وکړي او په سیاسي کړي کې چې تر اوسه پورې نه پتیرو اتو کلونو کې تر اوسه پورې په دغه لهجه انتقادونه نه وکړي، یا په بل معنا تر اوسه داسې خبرې نه وکړي چې د دې سبب سي چې مثلا سپینې ماڼۍ وسی ویان ویل دي رابرټ ګیبس چې ای پراتون کې میلادي میاشت کې د جمهور رئیس کرزی او ماترمن چکم د لیدو پروګرام دی یا پلان دی هغه هم لغوه شي. یعنی تر دې اندازې پورې تروس پورې د خاغلی کرزی سرګندونو فاصله نه ایجاد کړي یا ستونزه نه ورزي ګوري، تاسو څه وایست؟
د خو یو تدریجي عمل دی. دا ځل افغانستان وغوښتل چې په صداقت سره دا خبره، ځکه خلکو سره ډیر سوال پیدا شو، خلکو سره دغه
یعنی زوږ سبب به تاسو الات بمباری او د هغه انتخاباتو کې مداخله. بله ډیره مننه کوربان ډاکټر صاحب مجددي، تاسو د ولسی جرګې غړی یاست، په ملي شورا په ځنګړي توګه په ولسی جرګې کې د جمهور رئیس کرزي ورستیو سرګندونو ته چې پکې په لویدیز په ځنګړي توګه په امریکا ډیر انتقادونه وشول، په کوم سترګه قتل کیږي؟ آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست؟ آیا ستاسو له نظره علت څه دی ولې جمهور رئیس کرزي یو په یو دغه ډول موقف غوره کړ د لویدیز په وړاندې؟
دا ستونزه له اوس نه دی شروع شوی، دا ستونزه د هغه وخت نه شروع شوی چې اوباما له قدرت کې نه ورسېدل، د کمپاین له وخت نه شروع شوی ده. هغه دا و چې ځینې نیمګړتیاوې چې د افغانستان د حکومت په کارونو کې موجود وو او نړیوال ټولنه هغه کارونه په بریالیتوب د خپل بریالیتوب لیدل، یعنی داخلي مشکلات باندې غلبه کول لکه ښه حکومت جوړونه، فساد اداري او امنیتي نظامي برخه کې ډېر مسؤلیت اخیستل، هغوی دته هو اصل تازه پیاد لري چې اوباما چې کله چې قدرت رسې او رسیدل ویل چې زه چې کارځه دې سپین چک نه ورکوم په لاس کې. دا معنا دا و چې کوم پښتنه چې د بوش په حکومت کې کوم پښتنه شکه نه کېدل، هر کار چې د افغانستان حکومت یا مشرتابه د حکومت کول هغوی هلته تقدیرول، نو اوباما غوښتل چې یو چنج یا تغییر راولي په دغه کې داخلي عرصه کې حکومت ډېر فعال شي. متاسفانه ډېر وختونه کېږي چې داخلي سیاست خارجي سیاست باندې اغېزه اچوي. کوم ستونزې په افغانستان حکومت کې موجود و لکه فساد اداري، کمزور حکومت، د خدماتو عرضه کول، دا د جامع جهاني یا د نړیوال ټولنې د اهداف و مخو په بریالیتوب باندې دا مستقیم اثر لري. د موږ د جمهور رئیس ډېر وختونه په خارجي سفرونه ډېر مصرف شول. باید داخلي موضوعګان ستونزې ته ډېر فوکس کړو که چیرې موږ په داخل کې خپل ستونزې حل کړې وای، خارج کې موږ د ستونزې سره نه مخامخ کېدلو. جمهور رئیس په هغه وخت کې تاسو په یاد ولرئ وای زه ما یو نرمه کشتي شروع کړې د نړیوالو ټولنې ته، هغه نرمه کشتي نن کشتي کش ته تبدیل سوې ده، ډېر ثقیل شول. نو دا دغه وخت زګنده دي.
نو اوس تاسو څومره اندېښمن یاست په ولسي جرګې کې یا په مجموع کې په ملي شورا کې د ښاغلي کرزي دغو څرګندونو یا دغه موقف او دریز له امله په ملي شورا کې په عمومي توګه وکیلان او د خلکو استازي اندېښمن دي او کاندېښمن دي؟ آیا تر اوسه پورې له جمهوري سره په دې اړه خبرې کړي او ترې غوښتم دي چې علت څه دی؟
ملي شورا ځینې استازو په اول ور کې په دوه نظرو، اول کله چې جمهور رئیس لومړی ځل دپاره د خبرې اظهار کړ او د غر په مقابل کې خبرګون وښودل، د ملي شورا غړو فکر وکړ چې دا البته یو احساس چو دې یو مرحله ای مرحله خبر دی. بعض ویل چې نه، کچیر دې اصلي خبره او اصلي خبره په مطبوعاتي کانفرنس کې په اصل د مقر د قدرت چې عرق دې لغزه کې صدر شوی د ډیر باواز نه وو. کچیر یو خبره غوړی څوک چاته وو کو ډیر شدید نسی، هغه یاد یو نااړوند ادارې لوري کې چې مثلا د خارجه پالیسی وزیر تجارت لوري یا د بل وزارت لوري لونی یا مثلا په محل ته تغییر ورکی، نو خلک دې ته ډیر اهمیت ورنه کوي. کله چې د جمهور رئیس د سرګند ونه تکرار شو په قندهار کې ځینې خبرې وک، نو د تشویش او د نگرانی په ملي شورا کې پیدا شوې ده چې دا سرګندونه د احساسات له مخ نه دي، بلکې د یو پلان یو استراتیجی دی. او هغه جملات او کلمات چې جمهور رئیس بده کې استعمال ک، مثلا چې دا ویلي چې مشروع حکومت په نامشروع بدلیږي او بغاوت یاغیګری په ملي مقاومت بدلیږي، همدارنګ همکاري په اشغال بدلیږي، په ملي شورا کې د ما پوند شخصا د مو پوند هغه کلمات او جملات دي چې په خونه وزیر خارجه ډاکټر سپنټو ډیر استعمال ول دغه خبره دی. هغه اوس نن د جمهور رئیس مشاور امنیت ملي دی. زما په نظر پر ازندې جمهور رئیس باندې د ملي امنیت د مشاور د کوم نظریات چې دي د ډیره غیزه کړی
کور ودان خیر وسی. سهیل صاحب، ستاسو تحلیل او سړنه ساده چې ولی ولسمشر په نابرابر توګه د لویدیس پوډان د ډول سیاست غوړه کړ او دا به څه غیزه پرې واسي هم په افغانستان او هم په سیمه باندې؟
ستونزا هغه وخت من سترغله چې په امریکا کې یا امریکا یا نړۍ د اکونومیک ډاون ټرن یا د اقتصادي بحران سره مخامخ شوله، یعنی امریکا نور د دې توان نه لري چې په افغانستان کې د سیو جګړه پر مخ بوزي چې دغه لاسترولنې د امریکای خلکو لپاره معلومی او روښانه نه وي. دا اې د لامل شو چې باید هغه اوباما د وی خوانه خپل داخلي مسائل ته زیات توجه وکړي او د پلی خوانه چې په کوم سیمو کې چې دې ځواکونه دي او د غوی د شتون لپاره او د لا بقا لپاره باید دی یو لاسرونه ولري، د اقل څه د سیاسي لحاظ او څه د پوزي لحاظ. و دا و چې د کرزی په حکومت باندې ګوت نیونی او ننګونه شروع شولې چې ډیرې د اداري فساد پاک امداسي د خو حکومتداري مسله او د بشري حقوقو د قانون د برلاسي توپ مسله، دا ټول هغه مسائل و چې ولسمشر پکې پاتې راغلی ده. یو هغه توانستنها نه توانستنها او بل د نخواستنها، یعنی ولسمشر ډیرې داسې مسایل و چې هغه یې اېده په توان کې نه و او هغه سر ته ونه رسول. ولی ځینې داسې مسایل و چې د هغه په توان کې ول چې هغه باید د سر ته رسولی وای چې هغه د اداري فساد په وړاندې باندې مبارزه، هغه د حکومتداري د راوستلو، هغه د بشري حقوقو د موازینو د هغه درناوی او همدغسې د قانون برلاسی، دا داسې مسایل دي چې د کولی شي د ده په توان کې. و کله چې دا په دې مسایلو کې پاتې راغی د غرب د خوانه او مخصوصا د ولسمشر اوباما د خوانه فشار راغی، ځکه چې هغوی نشي کولای یو غیر اعلام شده جنگ یا داس یو جګړه چې په افغانستان کې دغه په ډیر نږدې راتلونکي کې خی پایلونه لري د امریکای واده پر ولسمشر د فشار لاندې راغی چې په دغه فشارونو په نتیجه کې ولسمشر وغوښتل چې یو خبرګون وخی په وخت کې دا فشار په شخصن په باندې ده او د کوشش وکړي چې دغه فشار د ملت لپاره نه خلکو ته مطرح کی او ملت دې ته راوحتي چې ګنې منګه دې غر په منګولو کې یا د نورو په منګولو کې او په اصطلاح دغه په اصطلاح پر دې کټ نیمه شو ده او دې کټ نه منګه باید ځان خلاص نو دغه لاملونه شو چې ولسمشر دا مسل مطرح کړ او د بلې خوانه نور مسل سیمایز مسل
بخنه وړم سوال سپ تاثیر یا اغیز به په افغانستان دغه سرګندونه او پسیمه باندې کپلان دولت وایي سوي
پسیمه باندې او په افغانستان باندې داسې چې تاسو به کې دشي د خغل وینډرل خبرې اوریدلې چې هغه د یوې لویدیزی رسنی سره دا مرکه وکړه لاغه ویل چې کولسمشر دغه څیر خبره ته ادامه ورکړي نو باید مونږ هم دغه په وړاندې خبرګون خو یو خبرګون دغه داده چې د دولتي چارواکي سفر او تګ راتګ بهرنی وادت مخصوصا غربي وادت باید دغه مخنیوي وشي چې هم دی پم دی ترڅ کې د ولسمشر کرزی دغه سفر چې امریکای ته په دی باندې غور وشي ځکه دا په خپل کچرته ولسمشر د غربي نړۍ سره مخالفت خي او د بلې خوانه غربي نړۍ د سره ډیپلوماټیک اړیکې ساتي دا بیا داسې ده چې دنیا په شک کې اچي نو پر همدې اساس باندې دا چې د سرګندوند یو منفي اغیزه دا ده چې د افغانستان سره به ځینی وادونه ډیپلوماټیک رابط به په معلق حالت کې راوړي او د دولتي چارواکو سفرونه به د نورو وادونو ته دغه مخنیوي وشي او د بل خوانه بل فشار مسله دا ده چې افغانستان باندې کوم اقتصادي سپورت چې کوي دا هغه باندې به بیا د سره یو کتنه وشي نو دا داسې مسایل دي چې په افغانستان حکومت باندې واقعا چې ډیر زیات فشار ځکه چې افغانستان حکومت اوس د تزرورت لري چې باید نړۍ سره سیمې وادونو سره خېړې کولري دغه سرګنند ولسمشر چاته ګټه ورسولې ادنه زیاته ګټه پاکستان واخیستله ځکه پاکستان یو وخت کې د دې فشار لاندې و چې غنی افغانستان به دغه ستراتیژیک ملګری کې او دوی د خپل موقف د لاس ورکړو د دغه سرګندونه سره پاکستان کول شي چې ور بیا خپل هغه پخوانی ستراتیژیک موقف مطرح کړي چې تاسو که هرڅه کوي د افغانستان خلک مونږ پیژنو او مونږ کول شي چې دغه اداره وکړو او مونږ کول شي دغه فرمولونه په کار واچو نو بنان تاسو په دې کې تیر وتل یستې
ډیر مننه کول ودان بیا ورسم تاسو تراسو زواک صاحب څه ګمان کوي چې د جمهور رئیس کرزی د سرګندونې او نیوکه به لویدیز په خاص ډول امریکا سره چې افغانستان سره ستراتیژیک روابط لري د افغانستان سره په تیر سوکلونو کې ډیر مرستې کړې دي هم په پوځي لحاظ هم په اقتصادي او هم په سیاسي او نورو برخو کې دا به د افغانستان او امریکا او د لویدیز ترمنځ اړیکی خراب نکړي او آیا په افغانستان کې به د نړیوال ائتلاف ماموریت ته زیان نه رسوي په داسې حال کې چې ناتو هم ویل دي چې د خاغلی کرزی دغه ډول سرګندونې خای د دوی دغه لاستراوړنې زیانمنې کړي
منګ باید په خپل روابطو په خپل استقلال په خپل ګټو باندې فکر وکړو دغه روابط ولې خراب شول دا افغانستان حکومت تصمیم نو چې دا روابط خراب کړي تبن منګه زمونږ په هیڅ توګه دا په ګټه نه ده چې منګه روابط خراب کړو نو شخصا د کرزی په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده خو دا د بهرنیانو چلند دا غي رویش دا غي کارونه چې افغانستان مجبور شو آیا د دې هغه ټول شرایط باید ومنو په دې خاطر چې صبر کوم باندې کومه قطعه نه کی مونږ باندې مرسته دغه نه کی او یا زمونږ دغه روابط سره خراب نشي خو یوازې په انتخاباتو کې چې سره کوم مداخله وکړه دا غي نه مخکي د ملکی تلفاتو د ستونزو ولې پیدا شول لا
زوکه سبب بخي افغانستان په تیرو اتو کلونو کې ډیره هڅه کړې چې لویدي سره اړیکی ولري د غو مرسته بلا بلا برخو کې راجز کړی آیا دغه سرګندونی د ولسمشر دا په یو ور دغه ډیپلوماټیکي هڅه د زیان
پېستوګانه که څه مونږه بل رقم فکر کوو خبره ده نه چې امریکا په مونږ باندې کوم احسان کوي راغلي ده دلته دا هر څه زمونږ په خاطر کوي نو مونږ باید احسان ومنو او کور ودان او په مونږ باندې هر پړ چې زمونږ غاړه کې چي باید قبول کړي چې زه خیر ده ځکه راغلي ده دلته پیسې مصرفي او اسکرین وشل کیږي او نور نو زمونږه کدا ازادۍ مخنيسي زمونږه د استقلال مخنيسي او دا هر څه ګوري پاغه موارد کې د دې مداخله چې هغه کې باید یوازې افغانان تصمیم ونیسي او افغانان پریکړه وکړي او افغانان دغه کې د ښکاره خبره ده چې بیا د دې دلته راغلي ترهګری سره د مبارزې په خاطر د دې منډټ افغانستان کې د امنیت راوستل او تروریزم سره مبارزه ده. د دنک اخوا ته د قدم دی بیا نو د افغانستان استقلال او ازادي د سوال سره مرسته
زوګ صاحب دغه سرګندونه د ولسمشر ډیر بکنه غوړم دغه سرګندونه د ولسمشر د افغانستان د خلکو د ملاتړ تر لاسه کول لپاره ستاسو نظر څومره مهمه ده او ل افغان دولت سره د حکومت یو ځای کول په برخه کې څومره مهم رول لوبولی
شي؟ خبره دغه ده چې دغه ونه خذل شي نو باید موږ ټول دغه شرایط ته غاړه کیږو. دغه شرایط هیڅ کله د افغانستان په ګټه نه دي چې موږ د خپل ازادۍ د خپل استقلال او د خپل اعلی حاکمیت نه تیر شو. د دغه اقتصادي کومکونو په بای باندې هیڅ کله نه ارزي. بل خبره په دې باندې تاثیر هم نه کوي. موږ یو مشترک جګړه لرو، نه د دیموکراسۍ سره هغه علاقه لري، نه د امریکا په دنیا د بدترین دکتاتورۍ سره اړیکې درلودلې او هغه سره ډېر دوستانه روابط درلودل. امریکا د دنیا فاسدترین حکومتونو سره اړیکې درلودلې او هغه سره ډېر روابط درلودل. اصلي اختلافات په همدغه ټکو چې دی د هغه حدودونه چې منډیټ لري او دلته شته د هغې نه ګام اخوا ته کې خصو د افغانستان حکومت وغوښتل چې ورته ووایي چې انډیواله نه کرخه دغه خواته ده. موږ باید همدغه بالکل دا کار وکړو، هغې ته باید خپل حدود وښیو او نور امریکا دا کولی نه شي چې دی نه وځي تر څو چې دا جګړه پای ته نه رسېږي.
ډېره مننه زوک صاحب. مجاهدي صاحب تاسو ته راځم. ګوري مجاهدي صاحب، د ښاغلي کرزي د سرګندونو څو علتونه تاسو هم بیان کړل، زوک صاحب هم او سهیل صاحب هم، چې دغه سرګندونه یو علت یې هغه د په انتخاباتو کې د ښاغلي کرزي خبره او مداخله دي چې ښاغلي کرزي ویل او دغه راز ملکی تلفات دي او په ولسمشر کرزي باندې ډیر فشارونه دي د لویدیز. اوس په ملي شورا کې چې د افغانستان مقننه اورګان بلل کیږي او په ټوله تسامیم کې په خاص ډول د قانون په جوړولو کې ډیر مهم رول لري، څه ویل کیږي چې د ښاغلي کرزي دغه ډول سرګندونی لویدیز په وړاندې دغه ډول موقف غوره کول دا څومره بد اغیزه کولای شي په افغانستان باندې، د افغانستان په اړیکو باندې له لویدیز سره په خاص ډول امریکا سره څومره زیان لري؟ پلان ډول راته وایست.
د موږ شخړې نه دی وبوب سره امریکا سره دی، نه د خاورې سره امریکا سره دی. هغه خپل منافع د پاره راغلي دي، خو موږ منافع پکستا مخکې دې له منافع نه موږ هیواد هم سقوط کړی وو. نو دغه منافع نه صحیح توګه استفاده کول یو صحیح فعال ستراتیژي او سیاست په کار لري. موږ وګوره په داخل کې درې نظامي قوت سره جنګي ګو، حزب اسلامي، جلال الدین اقانی او طالبان، دا درې سره جنګي. او په دننه نظام کې سیاسي مخالفین یو هغه اپوزیشن چې جمهور رئیس سره په مقابله کې ولاړو هغوی هم فعال دي، یو هغه کسان چې هغوی هم امریکا سره ډېر نږدې ارتباطات لري، موقف لري، په پنځه وړو سره یو وخت دلته جنګ کوي او هلته هغه څوک سره جنګ کوي چې د هغوی له حمایت نه مخکې برخمن وو. د ملي شورا سره د تشویش او سرګردانیسته وایي جمهور رئیس که چیرې په اساسي خطوط د دولت کې تغییرات راولي دا باید یو طرح وړاندې کړي چې موږ امریکا سره دغه رقم رابط غوړو، همسایګانو سره دغه رقم رابط غوړو، او هغه د ختمه شي په توګه د قانون اساسي په حکم سره د ملي شورا دندې چې خطوط اساسي د دولت باید هغوی تصویب کړي. پس لهغونه دوی سره کړنې وکړي. موږ نه وایو چې امریکا ټولې خبرې صحیح دي، خو هغه ستونزه یو فعال خارجي سیاست په ذریعه حل کېدای شي، نه په تقابل.
مجاهدي صاحب، په ملي شورا کې څه ویل کېږي؟ آیا د افغانستان یا د افغان حکومت او لویدیز ترمنځ تر بل هر وخت نه په تیرو اتو کلونو کې اوس اړیکې خراب شوي دي؟
ملي شورا دا وایي چې کله د سپینې ماڼۍ نطاق وایي چې د خوشاغلي کرزی سرګندونې موږ ته مایوس کننده دي، د دنه سخته تریخ خبره نشته. موږ دغه نه ډېر نګرانی او تشویش لرو او ملي شورا په راتلونکي خپل اجندا کې په دې سره کې د بحث نشي.
کور ودان ډېره مننه. غلی سهیل، سګومان کوي آیا ولسمشر کرزی غوړي چې په دغه ډول سرګندونو د لویدیز او نړیوال فشارونه په ځان کم کړي؟ که څه هم تاسو مخکې لاندې اشاره ورته وکړه، او که غوړي چې د دولت وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای کېدو زره مات کړي، آیا دغه ډول سرګندونې د دې لامل ګرځي چې د افغان دولت مخالفین دولت تر نږدې شي؟ غوړم په لاندې ډول
زه فکر نکوم چې په دغه سرګندونو وشي کول د افغان دولت مخالفین د افغانستان حکومت سره یو ځای شي. لکه څنګه چې ولسمشر کرزی ویل چې پردای کټر نیمه شپوده، یعنی دا پخپل مستقل نه دی او دا تر اوسه د نورو د اغیز لاندې دی. همدغه سي مخالفین هم د افغانستان اغوی مستقل نه دی، اغوی تر اغیز لاندې دي. تر هغه پورې چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موخه ته ونه رسیږي، ولو که ټول طالبان ټول اس اسلامي منګراوړو د افغانستان حکومت سره شریکو، نو اغوی به بل ډله جوړي. نو پر همدې اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دغه ځنی سرګندونه سیاسي سرګندونه باندې طالبان په اول قدم کې وغوليږي او په دوام قدم کې کاغوی کو وغوليږي په دې خبره باندې، نو دی اغوی باداران اغوی څوک چې اغوی کنټرول کوي اغوی په دې خبره باندې قناعت نه کوي.
یعنی همسایگان به خوشاله سیوی د خغلی کرزی په دغه سرګندونو په خاص ډول پاکستان او ایران.
بالکل زه په دې کې شک نه لرم چې هغوی په دې کې خوښ شوي دي، خو یو مسله دا ده، یو انګلیسي کارپو وایي فرند اف ایوریبادیز فرند اف نوبادي، یعنی د هر چا دوست ملګری د هیچا دوست نه دی په واقعیت کې. چې تا ته مې ستا ملګری یم، تا ته ستا ملګری یم، تا ته ستا، باید موږ خپل دغه دریځ باید روښانه کړو. او بل راغلم په دې ستراتیجي،
تاسو هم په خارجي سیاست د افغانستان باندې انتقاد لرئ؟
بالکل، زما دا انتقاد دی چې دوی اوس وګوره، په یو وخت کې د ایران ولسمشر چې دلته راځي، یو هفته مخکې د ایران انټلیجنس راځي د افغانستان د ارګ ماڼۍ خپل کنټرول کې اخلي. دا یو خبره. بل خبره، ولسمشر سره د ایران ژمنه کیږي چې په ورزګان کې په فرا کې به هلته قونسلګریان خلاصېږي. بیا بل اخواته وګوره چې د هندوستان قونسلګریان په قندهار کې خلاصېږي چې اصلا ضرورت نشته. بیا بل اخواته وګوره د امریکای قونسلګری په هرات کې خلاصېږي. دا څه خالي کرځي کومه لوبه غوړي په کار واچي؟
د
پرامزي اساس باندې نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په نړیوالو روابطو کې په ډیپلوماتیک لحاظ باندې ولسمشر کرزی په دا راکړه ورکړه کې پاتې راغلی ده، هغه همیشه ورکړی دی، بلکې چې تر
اوسه پلان ډول تاسو راته وایست، هم ښاغلی سهیل او هم مجاهدی صاحب او هم ځینې نور سیاسي کړی او سیاسي ډلې او سیاسي اشخاص د افغان حکومت په بهرنی سیاست باندې انتقاد کوي، وایي چې ثابت سیاست نه لري او داسې یو سیاست نه لري چې هغه د افغانستان په هغه ملي منافع باندې دائم ولاړ وي. تاسو په لنډو ټکو کې تاسو راته وایست تاسو دغه موضوع څنګه منئ، که تاسو پرې څه اضافه کوئ؟
بهرنی سیاست یو اوږدمهاله دغه غواړي، یعنې په یو کال په لنډ دغه کې نه ترتیبیږي. د داخلي سیاست عکس دی بهرنی سیاست، دغه ادامه ده. افغانستان دغه اته کاله کېږي چې نهه کاله کېږي چې نوی بهیر او ټول بنسټونه خراب شوي وو او بېرته د نوي سر نه شروع وکړله. زموږ په بهرنی سیاست کې رښتیا هم ډېر خامیې وجود لري. متاسفانه په دغه څو کلونو کې افغانستان یو داسې بهرنی خارجي وزیر نه درلود چې وکولی شي د افغانستان د خارجي سیاست ترجیحات سم وټاکي او هغه سم تعقیب کړي. په دې باره کې کوم عمده ګامونه نه دي اخیستل شوي، همدغسې نور موارد. افغانستان بدبختانه د سیمې او د نړۍ د هیوادو د سیالیو په ډګر باندې تبدیل شوی دی. که پاکستان او هند هم سره سیالي کوي، ډګر افغانستان دی. که ایران او امریکا هم سره سیالی کوي، ډګر افغانستان دی. که احمدی نژاد راځي د ارګ نه د امریکا ته پیغام ورسي، د هغې نه مخکې مکرسلم راځي د افغانستان نه ایران په ضد باندې خبره کوي. نور هیوادونه هم دلته اور بل دی او هر څوک دغه اور نه د یو بل سیالیو په خاطر باندې کار اخلي. افغانستان دې ته ضرورت لري چې دغه رقابتونه په همکاري باندې بدل
شي. یعنې د حل لار هم دا د ستاسو نظر
سره کوي. دغه جګړه چې ده، دا یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د سیمې او د نړۍ جګړه ده. په افغانستان کې د نورو هیوادو رقابتونه دغه جګړه لا تودي، لا پراخي، لا یوګدي. افغانستان باید داسې یو لار غوره کړي چې دغه رقابتونه دلته په همکاریو بدل کړي. دغه همکاري کول شي چې دغه جګړه بل اخره پای ته ورسي. که همکاري نه وي، کار خبره ده چې د غور په بل وي. نو دغه ورستنۍ هڅه چې وي، دا باید د څه تعبیر نشي چې فرضاً د یو چا په ضد او د یو چا په خاطر باندې دا هڅه وي. زه فکر کوم دا د افغانستان اړتیا ده. دا کار چې باید ډیر مخکې شوی وي. افغانستان باید دغه تعادل ساتلی وي او باید وی ساتي بل اخره، او دغه رقابتونه چې په افغانستان کې دي دغه په همکاري باندې بدل.
ډیر مننه زوک صاحب. زموږ تاسو بس خو ډیر جالب دی، خو مجبوري بس راوون غړو چې وخت هم کم دی. مجاهدی صاحب، تاسو تر اعظم کته سو پلان ډول فازو کړه، توه زده هل لري څه دی اوس چې د افغانستان ستاسو په وینا د افغانستان او لویدیز ترمنځ تر بل هر وخت روابط خراب شوی دي د خغلی کزل سرګندونو سره، د هل لري څه دی په ملي شورا کې هاي هم د کومه د هل لار پیشنهاد شوی د تاسو بل ولسمشر کړي سره په دی اړه وګیږي چې به د غاړي کې خېسي او یا هم د افغانستان د ملي منافعو پر بنسټ لویدیز سره هغه روابط وساتل شي.
مخکې دنه ته سوب د لند زوب در کوم زده باید اضافه کوم چې د هند او پاکستان خبرې ته مدرس او پاکستان د افغانستان پر زدل غوړي او در اثر نه هند ور چې افغانستان نه پرځيږي. البته دا دموک په ګټه دی، دغه همکاري دا دي چې افغانستان نه پرځيږي، ځکه پاکستان چې افغانستان تر اثر لاندې راځي د هند ته تاثیرات راځي. دا صحیح خبره ده، دا تفاوت باید وکړو. بل د لورستي سرګندونې د امریکا او عامه افکار متاثر کړي دي، نړیوال ټولنه عامه افکار د نوټو افکار متاثر کړي دي، خاصتا حزب دموکرات د ستونزې په کړي په یو ایالت کې خپل کرسي لاس ورکړي. دا په دغه مرحله کې هغوی ته د صدمه رسول، هغوی خامخا بیا فکر هغوی ته پیدا کیږي. روغلو په ملي شورا کې اوس به دا بحث وشي، دا نظریه د وکیلانو سره چې جمهور رئیس باندې به فشار راولي چې باید یو کاري
فعال سیاست د افغانستان غنانوي سیاست چې دغه پر بنا او د اوس د کوم د ادعا کوي چې موږ استراتیژیک روابط لرو امریکا سره دغه مفادات باید من میدان ته واچي یو طرح په اساس دغه تصویب کې ملي شورا نه او د درېګونو خوره باید مشوره غوړي او کله چې کرزی امریکا ته سفر کوي باید د خپل حکومت له طرف د پیغام نیسي باید افغانستان د ټولو خواو له طرفه د ملي افق پر روحیه باندې یو استراتیژي او پالیسي شي او دغه حل ځل د مشکل باید زر تر زر باید حل شي کدا ستونزه حل نیسي دغه سي دومو کې د دې ملي شورا وظیفات چې په دې سکه نور خبرګون نو
وخت هم حساس دی
او وخت ډیر حساس دی
اوکې ډیر مننه سهیل صاحب تاسو تر ازم البته ډیر معذرت غواړم وخت خلاص دی تاسو هم غواړم خپل تبصره په دې باندې وکړي چې د حل لارې و سدي څه باید وکړي افغان حکومت تر څو به د غراوبت خسي او نه یوازې دا چې هم خپل گاونډي هیوادونه هم د سیمه هیوادونه خوښ وسدي او هم برته لویدیس په خاص ډول امریکا سره خپل روابط ټینګ کړي او دغه مرسته نور هم را جلب کړي
زه نشم کولای قضاوت چینه د افغانستان حکومت په څوکړي خو د امریکای د خوانه ز کول شم چې د افغانستان په وړاندې اغویته یعنی کول شم دا مشوره وکړم چې اغوی په څوکړي زه فکر کوم چې د امریکای په وړاندې باندې څلور لارې دي اول لار دا چې کرزی د ټول ناخوالو او ټول بدمرغۍ سره اومني دوم لار دا ده چې دغه په د کرزی د پر د اول یو الټرناتیو یا بدیل باندې کار وکړي دریم لار دا ده چې د افغانستان خلکو ته رجوع وکړي او څلورم لار ده چې د افغانستان وځي نور لار زما لپاره
خو افغان حکومت هم باید خپل حلزل وکړي نو
افغان حکومت باید حلزل وکړي کچرته دی غواړي چې بیرته دغه روابط خکې زه فکر کوم چې کوم ننګونه د افغانستان د حکومت په وړاندې دی کچرته کرزی په وجود کې چې زه فکر نکوم چې دا مسائل حل شي ځکه او ډیر نه وخت ده او ډیر وخت موږ د لاس ورکړي خو بیا هم که په دې فکر کې وشو چې کېدای شي د دې د یو چانس ته نو افغان حکومت اول باید تصفیه د خپل د کور نه شروع کی د خپل د جمهور ریاست د معنی نه شروع کی او بیا ورسره نور دولتي در تر څو نړیواله ته وخی چې ما ژمنه وکړه ما اقدامات وکړه بیا هغه وخت کې چې چرته نړیوال بیا د سره په اسره رایولری هغه ولري رابط لري د پر رقابت کې وسی هغه وخت کې نړی او بیا د افغانستان ولسم په دې باندې پویږي چې ولسمشر په حقانیت ثابت شوی ده او موږ باید ولسمشر سره
کور ودان ډیر مننه سویل صاحب زوک صاحب غوړم په ورستۍ د بس په ورستۍ برخه کې تاسو هم خپل لاند تبصره کولای وي که بس بیا د پټګی کې
لکه څنګه چې سویل صاحب ویلې د دې پټې د بیت افغانستان د افغانستان حکومت د آزاد او مستقل هیواد او حکومت پټوګه و پیژني او خپل ځان د محدود کې دماغ منډټه پوری چې د دلته راغلي دي امریکا هیڅ حکم نه ده چې افغانستان مشرتابه ته بدیل ولټي دا د افغانستان د خلکو کار دی او یوازې د افغانستان خلک دغه حق لري
کور ودان ډیره مننه ل خپل ملمنو هر یو د سیاسي چارو ل سیډون کای اجمل سوهیل دغه راز د